نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه تشرغ لاست زمل علي بشریم د دی خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق محرومې دي. دغو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نجونو له حضور پرته په تودو سیمو کې د نوي ښوونیز کال پیل دوی ناهیلي کړي دي. زه غواړم اورېدونکو چې په لومړي سر کې یو راپور واورو په دې برخه کې او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د یو بل تعلیمي کال پیل خو د نجونو زده کوونکو له حضور پرته هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې او ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی، خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې له شپږم ټوکې پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به اوولس ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په خوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه، نور کلونه زموږ دپاره خو اوس دا یو داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره پنځلسمه د سنبلې. موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله یو بل سره لیدله، د استاذانو سره به مو لیدل، نوي سنفونه، نوي کال به مو راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو دا ستا دوه کاله کېږي چې پر یو ځای پاتې وي. دغه لسم سیم څخه
له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همه غسه چې هلکان هیلي لري او غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي. موږ هم انسانان یو، موږ هم غواړو راتلونکی ولرو، موږ هم غواړو د ټولنې یوه څنډه اباده کړو، موږ هم غواړو خپل افغانستان اباد کړو. څومره به ښه شي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشحالي کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یوه ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څېر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېره ناهیلې شوه.
تعلیمي کال شروع شو خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوي نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو. او د دې خبر نه تعلیمي کال شروع شو ما خور ډېره جګرخونه شوه، خپل هم جګرخونه شوم او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانستل شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس تېره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یوه اړتیا بللې او ویلي دي له شرایطو سره سم دا ستونزه هوارېږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
تاسیز مجرخلا ازادی رادیو اورید ازادی رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده په راپور کې مو واوریدل چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږم نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې د نوې شونیز کال لومړی ورځ واخو په دغه شو د تر شپږم ټولګي پورته نجونی لا هم د زده کړو له حق څخه محروم دي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو دروازې وتړلې. لدې سره ګڼ شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بې دندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. که څه هم طالبانو په دې برخه کې چې ولې نجونې لا هم ښوونځي ته نه ځي په دې برخه کې تر اوسه نوې څه نه دي ویلي، خو طالبانو مخکې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړي، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. نن په دې خپرونه کې د خبرو لپاره را سره د نجونو د زده کړو فعالانې آغلی قمر نیازی او آغلی بهشتا امینزاده ملمنی دی. تاسی دوارو تا شرغلاست وایم او ری دون کزموج ملمنی ده تلیفون للاری لستوژیو سر وصل سوی دی. ستاس چخه دیر منانه چی وقت مو استی او لمش سر پا دیخ پراونه که گردون کوی آغلی نیازی ستاس پا نظر یو زل بیا هم ده تودوسیمو او ولایتونو که دنیو شونونیس کال پیل داسی محال وسو چینجونی بیا هم تشپجم تولگی پور تا نسی که ولی چی شونزیو تبلاری سی ستاس پا نظر دغه د نجونو روحیه څومره ورملکوي؟
سلامونه لمړی تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، او تاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان ټولو ولسونو ته، بالخصوص د جنوب غرب حوزه هغه خوندو ته زما نیکی هیلی سلامونه او تسلیات، ځکه چې ډیر سخت حالت کې هغه زموږ خوندې قرار لري په اوسنۍ شرایط کې، او ډیر دردونکی حالت دی، ځکه چې یو ډول دوی ته امید ورکول سوی و په شروع کې چې ډیر ژر به تصمیم ونیول سي او موږ تر امر ثانی پورې ماتل یو، امر ثانی وسي او بیرته به بیا ساس پر مخ دروازې پرانستل سي. سره د دې چې دوه کاله، یعنی درې تعلیمي کاله، دا درېیم تعلیمي کال دی شروع کیږي، د طالبانو د دوه کالو د راتک سره دا درېیم تعلیمي کال دی شروع کیږي، چې دوی د دوی څخه دغه لړۍ قطع سوې ده دغه نجونو څخه. زه د دې د پاره ډیره متاسفه یم، او ډیر دردونکي لحظات دي چې دا اوس دوی زغمي. دوی په دغه شپو کې به هغه امادګیانې نیولې، د کتابونو توزیع به شروع، کتابونه به د اخیستلو ته به راتلل، د سنبلې د شروع څخه تر داسې سنبلې تر پنځلسمه پورې به نجونې مکاتبو ته راتلل، تقسیم اوقاتونه به یې اخیستل، خپل نوي جامې به جوړولې، مکتب ته تور جامې به جوړولې، نوی د بکسو د کتابونو لپاره به ځان تاخیستله. یو ډول انګیزه د پرمختګ لپاره، یو ډول ښه فکر د راتلونکي لپاره د هر انجلۍ سره به و، دا احساس به د هر انجلۍ سره و. او د کورنۍ د خوا څخه به هم الحمدلله په دغه اواخرو کې ډېر ښه سپورټ کېدله، دغه نجونې ښه ملاتړ یې کېدله، او دوی ته ښه هغه فرصتونه چې د تدریسي فرصتونه به و په رخصتیانو کې هغه به ورته مهیا کړې و کورنۍ، چې متاسفانه دوی محرومې دي، محکومې دي، او دا ډیر دردونکي حالت دی چې بالکل د زغملو نه دی.
مننه آغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی امینزاده، مننه ستاسو څخه هم چې په دې خپرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د ښوونځیو پیل بیا هم پرته له هغو نجونو چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولی، ستاسو په نظر په څه معنا ده؟
ډیره زیاته مننه. زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. هیله لرم چې ټول روغ اوسئ. دا چې دا کوم کار دی چې ښوونځي پیلېږي او بیرته کار، تعلیمي کار ختمېږي، مګر نجونې په ښوونځیو کې حضور نه لري، دا رښتیا هم دردونکی ده. او موږ نشو دا زنه پایلې چې قطعي او منه شوې دي، ځکه چې ویل کېږي دا هم چې د امر ثانی پورې خدا به کوم څه وخت بیرته به ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص شي، دا موضوع معلومه نه ده. مګر هر ورځ چې د نجونو د تعلیمي دورې څخه یو ورځ به فائدې تیریږي، دا د هغوی په ژوند باندې څه بده اغېز او ستیر انجن په کور کې دي، په د اکثره یو د چد خوندې نه پاتې دي، هغه رواني تکلیفونه غاری او رواني تکلیفونه سره مخ دي، او ډېر پروژې به تاثیر هم کړی دی. نو تعلیم یوازینی لاره و چې هغوی خپل هغه هیلې چې لرلې هغوی ته رسېدلې. مګر اوس په داسې هېواد کې چې دې زمینه ورته مساعده نه ده چې هغوی زده کړې وکړي، هغوی ښوونځي ته لاړ شي او هغوی خپل هغه هیلو ته ځان ورسوي، دا ټولو ته واضح خبره ده چې دا دردونکې ده. ولې موږ بیا هم یو روښانه راتلونکي ته هیله مند یو او د دې په تمه چې انشاءالله ډېر ژر به د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې د نجونو پر مخ به دا مطلق نه دی ویل سوی چې ښوونځي بنئ، بلکې طالبانو دا ویل دي چې تر امر ثانی پورې ښوونځي باندې. ستاسو په نظر دغه امر ثانی څه معنا لري؟ تر بیا پورې دوی ویل دي چې تر بل امر پورې به ښوونځي باندې وي، نو تر څه وخت پورې ستاسو په نظر دغه ښوونځي به باندې وي؟ او ولې طالبان نه دي توانېدلي چې یو ښه وضعیت برابر کړي د نجونو دپاره؟ هغسې چوکاټ چې دوی په اول سر کې ویلي وو چې موږ د نجونو د ښوونځیو لپاره د دوی د زده کړو لپاره یو چوکاټ برابرو، ولې ونه توانېدل تر اوسه؟
بله، دا چې هر ورځ هر میاشت او هر کال چې تیریږي د افغانستان اتباع حتی نړیوال په دې ټینګار کوي چې باید د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي. څنګه چې ما مخکې وویل، دا قطعي نه ده ویل شوي چې دوی د ښوونځي څخه منع شوي دي، او دا هم نه ده معلومه چې دا امر ثانی به بل امر به څه وخت صادرېږي چې دا دروازې به د نجونو پر مخ خلاصې شي. هر حکومت چیزی یا هم رضی اغا خپل ادباو تا زین لارخونی زین قوانین و مقررات وضع کوي، او زین پا مغا حواد که زین ننگلتیا و داغی پر نظر خیلی چوالی اغا دمین دا یوسی یا حالی که یا ادبا تا یو خف ازا برابر کری پا مغا حواد بمین که. او اسلامی امارات هم وایی چه زین ستون دشته دای چه من غالو یو امن فضا یو آرام فضا دنجونو تا برابر کرو پا افغانستان پا منز که ترسو انجونو کولیشی او کولیشی چه خوانزیو تا پارام زهن لگشی. تر او سپوری دا چه ده خودو ده هرتونو فعالانی چه ده افغانستان پا منز که دی هم درست نریوال پر دی تنگار کوی چه دا فضا پا تیر زمان که هم دوم را دیر محدود نوا او تریوها دا پور پا تیر زمان که هم دا فضا مسایی دا و اوز هم هم داسته دینو، ولی ده خوانزی دروازی دنجونو پر مخ تلیلی دی. خود ده چنگار داده چه دا طرح به نهایی که گی او ده خوانزی دروازی به دنجونو پر مخ خلاصی گی.
مننه آغلی امین زاده، زبرت تاس ترازم. آغلی نیازی ستاس خبشتنه کوم، د طالبانو تر کنترول لاندی باختر خبری آژانس په یو راپور کې د سراج الدین حقانی د خلی څخه لیکل دي چې د اسلامي همکاري سازمان لپلاوی سره یو کتل او د نجونو د تعلیم په اړه باندې خبري وکړي، خو د ویل دي چې صبر خلک باید صبر وکړي چې د شونځي د پرانستلو لپاره شرایط برابر شي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې خلک په دې نظر دي چې د شونځي لپاره شرایط برابر نه دي، کدا یو واز د طالبانو فکر دي، او شرایط برابرې دل څه معنی لري؟
دقیقا دا دوی د یو ډلې مفکوره ده چې شرایط مهیا نه ده. څه ډول شرایط ورته مهیا کوي؟ اوس خو جنگ هم نشته، انتحار او انفجار هم نشته، خو انتحار او انفجار هم تا کوله، اوس هغه حالت هم نشته، نو ولې څرنګه شرایط ورته غواړي؟ مکاتب هغه وخت هم د نجونو دا جلا مکاتب و د هلکانو دا جلا، اوس هم هغسې حالت ده. مخکې هم دغه اسلامي ایجاب یې اغوستله، نجونې د ایجاب سره مکتب ته راتللې، اوس هم د ایجاب سره مکتب ته ځي. هغه وخت کې هم اسلامي مضامین وو په کتابونو کې په نصاب کې، اوس هم شته. نو ته څه ډول شرایط ورته مهیا کوې؟ او که ته یو مفکوره لرې، نو تر اوسه پورې ته ولې په دې نه یې توانېدلی چې ته دغه هر څه ورته مهیا کې؟ ته څومره د خپل د ضعف نقطه ولې داسې په سپینه نسې بیانولی چې ته څومره ضعیف یې، ته څومره کمزوره یې؟ تا د اوله د ځان سره داسې کوم فکر او کوم آیډیا اصلا نه درلودله چې ته نجونې مکاتبو ته پرېږدې؟ ته زه د حقاني صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې حقاني صاحب، ته په دونه وخت کې چې نه یې توانېدلی چې یو منظم نصاب جوړ کړې، یو منظم شرایط ښځو ته مهیا کړې، نو ته اصلا د حکومتولۍ یا د حکومتدارۍ توانمندي نه لرې چې حکومت وکړې. نو مهرباني وکړه پریږد چې هغه کسان چې کولای شي هغه ته فرصت ورکا. یو نارینه چې د کور مشر یې مش د خپل ټولنه د خپل هیواد یو کورنۍ کوګړو د مثال په ډول باندې په یو کور کې کنارینه د کور مشر هغه پلار کده دې توانمندی ونه لري چې خپل میرمنې ته خپل اولادونو ته د ژوند ښه سهولتونه او هغه څه چې باید ورته مهیا کړي هغه ورته مهیا کولای نسي. نو دوی په څه دلیل باندې ځان ته مشرتوب اخلي؟ آیا دته به کشران درناوی وکړي؟ آیا دته به اولاد په درنه سترګه وګوري؟ آیا دته به میرمنې د عوامر څخه اطاعت وکړي؟ اصلا نسی کولای. نو دوی هم خلق دغه ته مجبوره کوي چې خلق د دوی پر خلاف پورته سي ولسونه او د دوی او د ولس تر مابین چې هغه واټن دی دا اوس هم فقط او فقط دغه دی چې دوی د ښځو حقونو ته اصلا د بشر په حق باندې په سترګه نه ګوري چې که هغه د کار حق دی، که هغه د تعلیم حق دی، که هغه د سفر حق دی. چې ستاسو د راډیو څخه یو مولوی صاحب دا یادونه وکړله چې شیخ الحدیث و هغه مولوی صاحب ویل چې په هیڅ حدیث کې نه درغلی چې ښځه دي چې تر بازاره پورې ځي محرم دي ورسره، چې تر ډاکټره پورې ځي محرم دي ورسره. دا اوس په هلمند کې په ولسوالیو کې د سپین سرې ښځه راځي، زوی یې مزدور کار دی په یو د بل په مځکه کې، دا راځي کلینیک ته. په کلینیک کې طالبان ورسره ناست دي، د امر بالمعروف نماینده ورته وایي ولې به محرم راغلی نه سي راتللی، ځه بلاسه محرم ځان سره راوړه بیا راسه کلینیک ته. هغه د کلینیک د خولې څخه برته جوابي جزي چې محرم ځان سره راوړي چې کلینیک ته راځي مریضه ده. دا اصلا دوی ښځې ته د بشر په سترګو نه ګوري، نه دوی کوم برنامه لري، نه دوی کوم فکر ورته لري، نه کوم ایدیالوژي ورته لري. دوی هغه جنګي مفکوره لري د ځان سره چې فقط په جنګ باندې بوختي او د جنګ د لارې څخه دوی فتوحات وکړي. د دوی پرمختګ ته هیڅ فکر نشته، د دوی دې ته هیڅ فکر نشته چې نړۍ کوم ځای ته رسېدلې او موږ په کوم ځای کې یو. چې حتی د دوی خپل مجاهدین صاحبان هم هغه کسان چې لږ زره عقل و منطق لري، لږ زره پوهه لري، هغوی هم دا اقرار کړی دی چې په موږ کې دغه نشته، دغه وړتیا نشته چې موږ خپل ځان دغه کړو، خپل ځان بسیا کو، خپل ملک بسیا کو، خپل خلک بسیا کو، شو ودرو او د پرمختګ لپاره لارې اواري کو. چې د پرمختګ لپاره لارې اوارول یوازې او یوازې یوازنی لارې تعلیم ده، چې متاسفانه دوی د تعلیم دروازې بندې کړې دي. او دا د افسوس ځای ده چې په دوه کال کې دوی نه دي توانېدلي چې نه یو منظم نصاب جوړ کړي، نه په دا دوه کال کې دوی په دې ونه توانېدلی چې منظم شرایط مهیا کړي. شرایط څه شي ته وایي؟ موږ په دغه نه پوهېږو چې دوی څه ډول شرایط غواړي د نجونو دپاره.
بله ډیره مننه اغلی نیازی زبرت تاسو ته راځم. اغلی امینزاده د همداراز په د اغلی نیازی د خبرو په دوام باندې تاسو خپشتنه کوم چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یو پلاوی چې د بیلابیلو هیوادونو استازي پکښې دي، د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره یې کتلې دي. د دغه سازمان د خبر پاڼې له مخې چې دا خبر پاڼه هم د چهارشنبه په ورځ خپره شوه، پکښې راغلی دی چې دغه پلاوی د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم سره په کابل کې کتلی دي، او هغوی ته یې ویلي دي چې د زده کړو حق باید له چا څخه وانخیستل سي. په دغه اعلامیه کې همداراز راغلی دی چې د دیني لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو لپاره لازمي دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې ټول اسلامي هیوادونه په همدې نظر دي او د اسلام له نظره دا خبره کوي چې نارینه او ښځې دواړه باید زده کړې وکړي، ولې دغه اسلامي هیوادونه نه دي توانېدلي چې طالبانو ته د دین او اسلام له نظره او له مخې قناعت ورکړي چې د ښځو ښوونځي پرانیزي؟
دا چې نړیوال څنګه نه دي توانېدلي چې اسلامي امارت پر دې قانع کړي چې نجونې هم یو سان حق د نارینه و سره باید دوی هم زده کړې وکړي، نو دا اړه لري د اسلامي امارت د رهبرانو د فکر پورې اړه لري. دا چې هغوی هم ما تاسو ته مخکې وویل چې موږ هر یو ورځ چې تیریږي، هر میاشت، هر کال، موږ هم دا چې په هیواد په دننه ژوند کوو، نو ځان ته دا ناامیدي لاره نه ورکوو چې موږ د تحصیل نه پاتې شو یا د درس نه پاتې شو، نور زموږ نجونې نه شي کولای تحصیل کړي. موږ هره ورځ په دې ټینګار کوو لا نور هم چې د خوندي دروازې پرانیستل شي، او موږ په دې هیواد ژوند کوو او که څه هم هر حکومت خپل نیمګړتیاوي لري، مګر موږ مجبور یاستو چې دا حکومت دا رهبران چې په هیواد کې راغلي دوی سره ناستې ولرو، خبرې وکړو او خپل غږ ته ورسوو چې موږ څه غواړو. او دا چې اسلامي امارت د نړیوالو هیوادونو غوښتنو ته کله ناکله مثبت ثواب نه ورکوي، نو دا هم پر دې بد اغېز کې ښودلی شي چې اسلامي امارت شاید تر ډېر وخته پورې په رسمیت ونه پېژندل شي. نو په دې خاطر چې اسلامي امارت په نړیوالو ټولنو په منځ کې یو ځایګاه ځان ته ولري، باید د ښځو حقونو ته پاملرنه وکړي.
بله، او ستاسو په نظر اسلامي هیوادونه څنګه کولای شي چې د طالبانو سره د اسلام له نظره بحث وکړي او هغوی قانع کړي؟
کمو اوس اسلامي هیوادونو ته نظر واچو، هغه ټول هغه هیوادونه دي چې د ښځو پر تعلیم په هغه هیواد کې هیڅ ډول محدودیت نشته. انجونې ښځې کولای شي په هغه هیوادو کې لاړ شي، په هغه هیوادونو کې درس وایي او د ښوونځي او د پانتونونو دروازې د هغوی په مخ پرانیستې دي. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې اسلامي امارت په دې خاطر چې په نړیواله ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي، باید هم دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، ځکه چې هر حکومت دې سره ضرورت لري چې په رسمیت وپېژندل شي. نو نور اسلامي هیوادونه او د اسلامي امارات هغه حکومتي نظام، ځکه چې نوم یې اسلام دی، د هغه په اسلام په لاره روان دي. موږ دې سره کوم ستونزه نه لرو، موږ اسلام سره کوم ستونزه نه لرو، موږ هم لیواله سو چې یو نظام ولرو چې د اسلام په مطابق وي. مګر دا چې هغه موضوعات مست کیږي چې د اسلام سره پټکی لکه د نجونو د تعلیم موضوع بیا دا موږ ته لږ څه د تحمل څخه لرې خبر ده. نو موږ دا نه شو زغملی، ځکه چې دا هغه نه دي چې په اسلام کې راغلي اوسېږي چې موږ د خپل د تعلیم یا تحصیل د حق نه لرې پاتې شو. او نړیوالو سره د تعامل لپاره او د نړیوالو ټولنه کې د ځای پیدا کولو لپاره اسلامي هیوادونه هر هغه غوښتنه چې د اسلامي مرستې څخه لرې باید هغوی ته مثبت ځواب ورکړل شي.
بله، مننه آغلی امینزاده. آغلی نیازی ستاسو څخه هم په همدې برخه کې پوښتنه کوم، کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوی د طالبانو له چارواکو سره ګوري او له هغوی سره خبرې کوي، پر هغوی باندې ټینګار کوي چې باید د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ځکه دوی ورته ویلي دي طالبانو ته چې د اسلام له نظره پر نارینه او ښځو دواړو باندې زده کړې فرض او لازمي دي، نو تاسو په نظر طالبان ولې بیا ودغه خبرو ته غوږ نه نیسي او ولې قناعت نه حاصلېږي؟
مشکل دلته دی، د افسوس ځای په دلته دی چې ولې دوی غاړه نه ایږدي هیڅ قوانینو ته، نړیوال هیڅ قوانینو ته دوی غاړه نه دی ایښې او نه یې هم منلې ده. هغه قوانین چې د جمهوریت نظام د نړیوال سره لاسلیک کړي دي هغه دوی نه مني، چې هغه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیونونو قوانین دي. که نن اسلامي ټولنې په پراخه پیمانه باندې کانفرنس ونیول او د افغانستان استازي را وغوښتل، د هغوی سره خبرې وکړلې، دوی هلته وایي په هغه ځای کې چې موږ تصمیم لرو ډېر ژر به دا په دې برخه کې اجراءات وکړو او پلان ورته لرو، دا ورته لرو، شرایط ورته مهیا کړو، د بې منطقه او بې ناطقه دلایل پکښې کې وایي. دوی خپل باید مجتهد علما را وغواړي افغانستان ته، د هغوی سره کښېني، د نړۍ د ټولو اسلامي ملکونو څخه استازي را وبلي، دعوت ورته ورکړي، د هغوی نظریات واخلي، د هغوی وړاندیزونه واخلي، د شریعت مطابق د خدای او د رسول تر فرمان لاندې هغه اصول چې ورته ایجابیږي ژر تر ژره لاس په کار سي او دغه اقدام وکړي. دوی خپل ډبره په منګي کې اچولې ده، دغه ډنډوره یې جوړه کړې ده چې فقط مشروعیت واړي، او که دوی مشروعیت هم په دغه تناسب واړي، نو ته اول په ځان کې اصلاح راوړه، بیا ته مشروعیت وغواړه. که ته ځان کې اصلاح نه راوړې، ته خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده، په تا باندې نړیوال نور باور نه کوي، نو ته څنګه مشروعیت غواړې؟ ته څنګه تا څوک ومني؟ نړۍ څنګه په کوم نامه تا ومني؟ تا د بشر حقونو ته احترام کړی نه دی کړی؟ دغه د بشر حق ته احترام دی چې تا کړی دی، چې یو نظامي پخوانی نظامي چې هغه بیچاره پخوا اسکارو د دربدری او د خاک بسر یو ګوله ډوډۍ ډوډۍ د پاره تللی و اسکر سوی و تېنن وهې ټکی مړی و ژوندی سبا په یو بل ځای کې پیدا کېږي مړی دا د بشر حقونه تر پښو لاندې کېدل دی. دا چې ته یو ښځه نه پرېږدي بدون له محرم څخه چې سفر وکړي بازار ته ولاړ سي ډاکټر ته ولاړ سي کلینیک ته ولاړ سي دا د بشر حق تر پښو لاندې کول دی. دا چې ته نجونې نه پرېږدي مکتبونه دي بند کړي دي پر مخ باندې ورته یوه خوا ورسره نه منې دی نجونو سره نورې معلم صاحبانې ټول بېکار کړل دی بېروزګار دي کړل دی په کور کې دي کښېنولې دا بل خواري ده. دا چې دغه دپاره دروازې دې په مخ ورته بندې کړلې د پانتونونو تولید بل نه لرې ته نه بل ډاکټر تولیدولی سي نه قابله تولیدولی سي هغه مخ چې دغه فاسد حکومت چې ته یم فاسد وایې زه یم فاسد وایم نړیوال هم فاسد حکومت ورته وایي د هغه لاسته راوړنې وي چې تر دننه پورې تا ته کار کوي تر دننه پورې خلک درنه استفاده کوي هغه هم بالاخره د لاسه ورکوي او بالاخره څه تصمیم لري چې تولید ونه لري نور خوندي ونه روزل سي دا به د کم ځای سي ته د نورو ملکو څخه بیا ځای ډاکټران او قابله ګانې راوړي خپل مریضانو تداوي ورباندې کوي دا خو امکان نه لري چې ټول خلک د خارج ته ولاړ سي نه ټول د افغانستان خلک دغونه امکانات لري نه دغونه سهولتونو ته لاسرسی لري نه هم تللی سي ټول خلک یو دوه به ولاړ سي نور خلک ټول وژلي پرېږدي چې په کورو کې مړه سي بېرته کمونې اولیا ته ولاړ سو ولې دا 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 کم فکر دی دا کم ایدیالوژي ده چې ستا سره دی او ته ولې نړیوال ته غاړه نه ږدې که ته تر څو د نړیوال قوانینو ته غاړه کښېنږدې ته د نړیوال اسلامي ملکونو سره مجالس ونه لرې د هغوی په تفاهم باندې یو برنامه جوړه نه کړې ژر تر ژره لاس په کار نه سي هېڅکله به دې هم نړیوال په رسمیت ونه پېژنې هېڅ امکان نه لري یو څو ورځې به دغسې یې لکه چې ستا هم زړه ته دغه لوېدلې ده بیا به دې بېرته پسې واخلي بیا به بېرته بیا یو اړه دوړ جوړ سي بیا به یو بل حکومت راسي بیا به ګورو چې بیا څوک راځي او بیا څنګه کېږي په دې کې د افسوس دغه ځای ده چې زموږ د پښتون نشین مناطقو د جنوب غرب حوزه خوندې همیشه پیمالې وې پیمالې دي او پیمالې به پاتې سي د افسوس ځای دغه ځای ده چې موږ همیشه قرباني ورکړې ده په هر حال کې موږ قرباني ورکړې ده او دا قرباني هغه قرباني ده چې دا د تعلیم سلسله چې قطع سوه دا لړۍ چې قطع سوله پوهه چې د لمنځه لاړه هر څه له منځه ځي دا به ډېر سخت ناورینې چې جبران به یې ډېر سخت وي.
بله مننه آغلی نیازی. آغلی امینزاده ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د طالبانو تر حکومت لاندې د ازموینې ملي ادارې د دوشنبه په ورځ باندې هغه پایلې اعلان کړې چې د کانکور د 1402 کال لپاره وي په دغو پایلو کې یو هلک اول نمره سوی دی او داسې کلونه و مخکې پخوا چې په دغو ازموینو کې به نجونې اول نمره کېدې خو سږ کال د نجونو لپاره په کانکور کې ځای نه و ځکه چې پر دوی باندې د طالبانو د زده کړو بندیز لګولی دی او همداراز د کانکور په ازموینو کې ورته ځای نه و. ستاسو په نظر دغه د افغانستان لپاره څومره لویه ضایعه ده او څومره ضرر رسوي د افغانستان راتلونکي ته چې نجونو ته نه په ازموینو کې او نه هم په پوهنتونونو کې ځای شته؟
ښځې په یو نړۍ کې د یو ټولنې نیمایي برخه جوړوي. نو تاسو فکر کوئ په یو ټولنه کې که نیمایي برخه یې له سواد څخه لرې اوسي نو هغه ټولنه به په کوم لوري ځي؟ فکر وکړئ که یو نجونۍ له تحصیل او تعلیم څخه لرې پاتې شي هغه سبا ورځ یو کورنۍ مور کېږي هغه مور به خپل اولاد ته څه شی زده کوي؟ هغې اولاد چې مور یې بې سواده ده هغې په ذهن منفي اغېز لري که هغه نجونۍ اوسېږي هغه سبا لویږي دا سلسله همدسه ادامه پیدا کوي. نو موږ بیا هغه هېواد سره مخ کېږو چې د هغه هېواد نیمایي برخه نیمایي قشر د څخه محروم دی او په تاریکي او جهالت کې ژوند کوي. نو دا چې انجونې په کانکور کې ورته ځای واز نه کړل شو د سکال کانکور کې څنګه چې تاسو ویلې په تېرو کارونو کې هم دا انجونې وې چې اول نمره کېدلې خو سکال دا یو هلک و چې اول نمره شو. نو زه مطمئنه یم که په سکال کانکور هم انجونو ته اجازه ورکړل شوی وای چې هغوی از موینه ورکلای وینه مطمئنه ایم چې هم بیا منجونه اول کې دي ځکه چې عمر لیوالتیا چنجونه درس سلری او د ډیر زیات لیوالتیا سره درس وایي مطمئنه ناغوی خپل هله ترسیږي. نو د انجونه د تحصیل نه لره پاتې کېدل دا یو ټولنه د طبيعي پلور پیایي ځکه چې همدا انجلۍ د چې سبا مور کې یو کورنۍ روزي او دا کورنۍ کا باسواد اوسي او د باسواد مور د لاس ترلاندې روزل شوی اوسي نو په آینده کې موږ به داسې ټولنې هواد سره مخ شو چې هغې ټول ادبه باسواد او تحصیل کرده اوسي. موږ بیا هم همیشه تر ډېر حده پورې د خپل توان پورې کوښښ کړی چې خپل غږ ورسوو د اسلامي عمارت رهبرانو ته، دا چې د ښوونځي دروازې، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي ځکه چې دا زموږ حق دی او موږ حق لرو چې تحصیل وکړو او تعلیم خپل سرته ورسوو.
مننه آغلی امینزاده. آغلی نیازی سش کال د کانکور په ازموینه کې ډیرو کمو خلکو ګډون کړی و د راپورونو لمخه، او د دغه لامل اقتصادي وضعیت د اقتصادي وضعیت خرابوالی او د همداراز د نجونو نه ګډون د کانکور په ازموینه کې شودل سوی دی. ستاسو په نظر همدا لوی لامل دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وي، له همدې کبله د ګډونوالو شمیر ډیر کم و د تیرو کلونو پرتله؟
دقیقا، انجونې هغه طبقه دي چې دوی همیشه د درس ویلو دپاره چې دوی ته فرصت ورکول سوی دی. دوی یوازې درس نه دی ویلی، یوازې ځان په درس کې نه دی ثابت کړی چې دوی به درس وایي زحمت باسي. دوی یې تر څنګ کار کړی، خپل یې خپل د کار څخه یې مزد اخیستی، خپل فیس یې ورکړی دی، خپل چپټران یې رانیولی دی، خپل ضرورتونه یې پوره کړي دي او درس یې ویلی دی. چې متاسفانه هغه دواړه فرصت اوس د انجونو سره نسته، نه د انجونو دپاره د تعلیم فرصت سته او نه هم د کار فرصت سته. هغوی د کار په واسطه باندې خپل فیس هم ورکول. زه داسې انجونې په هلمند کې پیژنم چې خپل د کار په ذریعه چې دی معاش اخیستله، د خپل د معاش څخه خپل فیس هم ورکول، خپل د یو ورور فیس هم ورکول، خپل د بل ورور فیس هم ورکول. د درې نفرو د یو کورنۍ د تحصیل ذمه دغه یوه انجلۍ اخیستې وه، ځکه چې دې د شفاخانه کې کار کوله، د دوه درې شخصي روغتونو کې کار کوله. نو هغه و چې هغه نه یوازې خپل د تعلیم دپاره امکانات برابرول، خپل د دوو ورونو دپاره د امکاناتو برابرولو اوژلا ورکوله. نو انجونې همیشه زحمتکش دي، همیشه پر ځان باندې حساب کوي او تعلیم یې په اسانۍ باندې نه دي ترلاسه کړي. د اوس دوی دونه فریادونه کوي، دا دونه چې اوس موږ د دوی دپاره ژغونه وچتو تر نړیوال پورې، دا اوس موږ دومره نړیوال ته لاس اچوو چې موږ ژغ واوري، پر طالبان باندې فشار راوړي په دغه دلیل باندې چې موږ په مفته باندې درس نه دی ویلی، موږ په مفت موږ زحمتونه ایستلي دي چې تر دغه ځایه موږ ځان رسولي دي. او وروڼو ته چې اقتصادي مشکلات دی، طبعا نو هغوی هم دلګیره شوي هم دي. پوس په چې هغه کسان چې ماسټري وکړله، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، څه وکړله، اوس چې کاره ده. خو راغی یو مولوی صاحب کښېناستی ورباندې امیر سو چې پرون په اجرا کې ناست و، سبقونه یې ویل، په مدرسه کې ناست و، هغه راغلی دی په ما باندې رئیس دی، زما ماسټري و زما ډاکټرا په درد نه خوري. نو ابل وایي زه څه کوم چې څه ماسټري و ډاکټرا ترلاسه کوم، زحمت باسم درس وایم. دغه حالت د دې باعث شوی دی چې په کانکور کې دقیقا بې خوندي وه، دقیقا کمرنګي وه. او د دولتي پوهنتون خو پر ځای پرېږدي، د شخصي پوهنتونونو ډېره سخت ضربه ولیدله. هغه کسان چې موسسې دي د هغوی سره زه په رابطه کې یم، هغوی دومره په یو سخت وضعیت کې قرار لري چې په دغه دي چې څه وکړي. دغه دومره سرمایه گذاري چې دوی کړې ده، د خپل سرمایه څنګه ترلاسه کړي او څنګه فرار وکړي له دې ملک څخه، چې فرار ته دغسې اوچت ناست دي. استادان دغسې ولاړه، ځینې ګرده هغه دانسته او فامیده استادان ګرده، ځینې ولاړه، چا استعفا ورکړه، چا څوک د موسسینو له خوا څخه برطرفه سو، څوک د دولتي پوهنتونو کې چې برطرف سو، د حکومت له خوا څخه، د مولوي صاحبانو د خوا څخه چې د دوی په تبه او په خوښه نه وه، چې ژره به یې نه پرېښوله، چې بل رقم دوی چې هغه اصول غوښتله ورباندې تطبیق کړي، هغه اصول یې په ځان نه تطبیق کړي کول هغه ول زه استاد يم زه یو ډاکټر يم زه پوهیږم په یوازې په ژره باندې مسلمانی نه ده چې په ژره مسلمانی نو سکان به مسلمانان سوی وای څونه غټ غټ ژرې لري چې داسې څوک دلایل وایي د دوی سره منطق وایي دوی هغه کس نه خوښي هغه منفقي د وظیفې څخه هغه چې منفق سو هغه په دې مجبوره ده چې وطن پرېږدي نو فعلا نه استاد ته نه ده نه صحیح تدریس ته نه هغه موسسین د پوهنتونونو ټول د اقتصادي مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي کورنۍ ټول د اقتصادي مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي انجونو ته نه د کار فرصت شته چې هغوی کار وکړي تر څنګ یې خپل فیس هم ورکړي خپل د ورور فیس هم ورکړي چې ورور یې خپل هم درس وایي ورور یې هم درس وایي نو دغه ټول د دې حالت دغه ایجابوي چې په کانکور کې کمرنګي او تبن چې وو او دا ټول ولیدله په سرو سترګو باندې چې نه هغه څه توقع چې کېدله هغه څه کسانو نوملیکنه ورته کړې وه په ذکرو کې هم اتا او نه هم دا یو زړه شواله ایسته د افغانانو سره چې د تعلیم دپاره زړه ښه کي او د تعلیم په ارزښت باندې پوه سي او بالاخره هغه دلسردي دا ایجابوي چې کمرنګي په کانکور کې
مننه اغلی نیازی د ښوونکو ستونزې یاد سوې تر ټولو لوی ستونزه چې ښوونکو سره مخامخ سول له هغه ورسته چې تر شپږم ټولګي پور تنجونی له ښوونځي څخه وګرځول سوې کومه یو د تاسو په نظر تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور باستي اوریدونکو تاسو د اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده دغه بحث غواژیاس چې اوس زموږ سره خبرې کوي د تلیفون لاري اغلی نیازی تر هغه وخت پورې چې اغلی امینزاده له موږ سره د تلیفون لاري بیرته وصل کیږي زب تاسو څخه پښتنه وکم د شونکو د ستونزو په اړه که پښتنه وکم چې تر ټولو لوی ستونزه تاسو په نظر آیا اقتصادی ده که دغه چې دوی نور د روحي لحاظ هم شایي ضربالی دلی وي چې د خپلې وظیفې له لاسه ورکړي
څو هیلتونه دي د ښوونکو یو خو دقیقا دا یو ستره ضربه وه چې د شپږم سنف څخه لوړ زده کوونکي باندې مکاتب بند سولې نو د هر ښوونکي خپل اولاد هم په مکاتبو کې دی او دغه ښوونکي خپل هم بیکار او بیروزګار سو یو دوه درې میاشتې په کور کې ناست وې تله و راتللې مکاتبو ته ماشونه ورکول کېدلې بالاخره دغه ماشونه ورباندې قطع سو دا یو ډېر سخت ضربه ده ذهني او اقتصادي ضربه د دې سره سره د پانتونونو استادان چې کله پانتونونه بند سو هغه یو ډول برخورد چې د ځان څخه وشول د هغه سره شکنجه وسو برخورد ورسره وسو تهدید سو په انواع او اقسام د ډول باندې هغه متضرر سو متنفر سو له ذهن نارام سو له فرار ته مجبور سو څوک چې هڅه یې وسنه رسیدلې دغه نږدې د ایران اقامت وخت لري پاکستان ته ولاره دا اوس د ماستری او د ډاکټورا تر کچې پورې موږ په هرات کې استادان لرو چې په کورو کې ناست دي شزینه استادان هغه زحمتونه یې سلی دي تکلیفونه یې ګاله لیدل لري د ماستریان د بل ملک څخه اخیست دي مګر نن په کور کې ناست دي نو څونه به د سخت ضربې سره وایي مخسوي دغه ټول حالتونه د ایجابوي چې هم روحان دوی په تکلیف سوله یعنی ضربه یې ولیدله او هم اقتصادي ضربه دا اوس په یو کور کې په علمن کې څلور کورنۍ ژوند کوي په کرایي کور کې ځکه چې دوی معلم صاحبان اول د دولتي کورو څخه ویستل ولته ډېر په دې کورو کې ژوند وکړي اوس د مجاهدینو نوبت چې مجاهدین کلونه جنگونه کړي دي تاسو د کورو څخه ووځي اغه معلم سیمانو د معلمې په ماش باندې پر دغه دولتي کورو باندې مصارف کړي او زحمتونه ایستلی وو دغه ټول زحمتونه یا درس او دولتي کورې مجاهد سیمانو ته خلک کړو لاړه په کرایي کور کې په یو کرایي کور کې څلور معلمه چې ماش باندې لري مجبور دي مجبور یو راست څلور کورنۍ په یو کور کې ژوند کوي بیا نو هغه هر یو چې لورانی لري زمن لري شل رقم مشکلات لري عادته وګراغه ته وګره بیکاره دي انجینیم بیکاره د الکانم بیکار او بیروزګار دي ا د تعلیم او د درس او د کارخانګي او د کورس او د فکرونو ورسره نسته نو طبعا داس یو حالت کې یو ډول فکرونه پیدا کیږي شیطانی فکرونه پیدا کیږي انسان ته نو استادان اکثر د دغه ټول ستونزو سره مخ دي او دغه ټول مشکلاتو سره مخ دي دغه ټول مشکلاتو سره سره ام دی ډیپریشن سره مخ سوي دي اکثر چې راته وای 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 باور وکړي ډېرې نه وایو پټوي چې موږ ډپریشن سوي یو، موږ تر فشار لاندې یو، موږ مریضان یو، داسې یو حالت سره مخ دي. او اکثر بیا هغه دوای دوا خوري، یا ایران ته ځي ډاکټران سره، یا پاکستان ته ځي دوا اخلي، ځان ته هغه چې امکانات لري چې لر سره ژوند او زندګي یې سم دی. اکثر چې بیا امکانات درلود ووتله، بیخي وطن پرېښوي، هر څه یې پرېښوله، تیر سو ځینې دار څه څخه ولاړې خارج ته، خپل هلته ژوند کې زندګي کې خارج کې داسې نه دی چې اوس هغوی به نورمال ژوند ولري او هغوی به ډېر یو ښه ژوند ولري. هغوی د وطن د مشکلاتو، د دوستانو مشکلاتو، د هر حالات څخه با خبره دي چې په څه حالاتو کې خلک دي، په څه حالاتو کې وطن دی، په څه حالات کې د وطن راتلونکی چې نامعلومه دی بيخي بالکل خلکو ته. دا ټول افسردګي یا ژور خفګان چې ورته وایو موږ په پښتو باندې، د دغه سي حالاتو سره مخ دي چې دقیقا دردونکی دی، ډیر دردونکی دی. دغه حالتونه بيخي دغه نه لري چې موږ وایو برته به فرانسي څه ډول به فرانسي موږ به څونه قرباني ورکو،
بلې اغلی نیازی. یو بل پښتنه د کانکور د ازموینو په اړه باندې ک تاسو ماته وایئ چې هغه جون چې 12 ټولګي ویلې هم و، خو بیا هم په کانکور کې ورته د ازموینې اجازه ورنکړل سو، ستاسو په نظر دغه اقدام ولې وسو د دغه جونو پر خلاف یا پر وړاندې؟ ځکه چې دوی خو مخکې د مخکې شونځې خلاص کړي او کانکور امتحان باید ورکړي وای، ستاسو په نظر د دغه اقدام عامل څه وو؟
یعنی دغه په کل کې چې ورته وګورو، د دوی هر اقدام چې د ښځو پر خلاف دی، یوې هم د منلو نه دی او ټول د غندلو دی چې باید وغندل سي. هغه سي خوندې موږ ته اوس لرو چې هغوی په اووم صنف کې، یعنی آخري سیمستر د پوهنتون کې وو، هغه هم په کور کې ناست ده. ولې دې په کور کې کښېنوله؟ هغه چې د 12 فارغ وو، د کانکور د امادګۍ کورس یې ویلی وو، اماده وو کانکور ته، هغه ته دې ولې د کانکور اجازه ورنه کړه؟ که ته د دې وطن واقعي بچی یې، که ته د دې وطن پرمختګ غواړې، ته تولید فابریکه باید چالان وساتې، ته باید تولید ولرې، ته نور ځوانان باید وروزه چې د غنور تللو خلکو ځای ونیسي، د هغوی تر رهبری لاندې کار وکړي، د هغوی تر لاس لاندې کار وکړي، د هغوی تر نظارت لاندې کار وکړي، تر څو چې دغه لړۍ دغسې ادامه ولري، دا ادامه قطع نه سي. تا خو قطع کړل، سلسله دې قطع کړله. دا 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 د دې یو لامل دا هغه وخت کې د دوی دغه جنگجو ډله ورته وایم، دغه حاکم نظام ورته وایم چې خود سرانه راغلل، د خارجیانو په سپورټ باندې نظام یې ترلاسه کړه، وایي چې موږ خپل په جنگ باندې، د جنگ په مټ باندې نظام ترلاسه کړی دی. دغه حاکم نظام ته وایم د دوی سره هغه وخت کې دا مفکوره وه چې موږ به ځای او حیاهوی ګډ کړو، برته به بیا پریژدو، نړیوال به وبیریږي، به په رسمیت وپیژني چې متاسفانه داسې ونهسو. اوس دوی هم خپل په شرم کې ګیر راغلي دي، نړیواله هم هغه د مشروعیت نه ورته ورکوي، ارزښت نه ورته ورکوي، قرار قرار د هغه خپل قدردانۍ هغه حیثیت ته هم د لاسه ورکړله. د دې سره سره چې د دوی حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو ملک حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو 5000 کلن تاریخ تر پښو لاندې سو، حیثیت یې نړیوال ته په شروع وشرمولو، بیا حیثیت یې کړلو په زمین کې، هغه د زموږ حقونه هم دغسې لاړه، د زموږ حقونه، زموږ هیلې، هر څه د اوبو سره لاهو سولې، چې دا به څنګه جبرانو؟ دا 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 ډېر دردونکی دی، او دا ډېر د تشویش وړ خبره ده چې دا 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 به څنګه جبران سي.
مننه آغلی نیازی، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. اورېدونکو، د نور بس خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. له خپلو دواړو مېلمنو آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده څخه ډېر مننه کوم چې وخت یې وایستې او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
لری دغرا ګورګورې داسې خوګې دي، لا
لکه شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میں پریدی یوان دوالا سفلے میں پریدی یوان دوالا لکلی لرے دغرا گردورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پری
آزادی رادیو
سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غنچپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غنچپم سوائی سوائی چپم سواری سواری پساس کی زیرو بم سوائی سوائی تا تا پوش کی انچا پم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی انچا پم سوائی سوائی پوش کی غنچپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غنچپم سوائی سوائی Thank you. شاعران رقم رقم سوائی سوائی تا تا پغش کی غم چپم سوائی سوائی ریبار پونی تسنم سوائی سوائی تا تا پغش کی نرکم سوائی سوائی ریبار پونی تسنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غم چپم سوائی سوائی
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 شمیره بیا تکراروم 00420211
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.